السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي، څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول، هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه وړمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم تطبیقیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي، نو دا به ډېر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بېلابېلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بس لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل:
نوز ابوردون اکو سور ان مومنت د نوتر اروپا
مخ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو، چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسا او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی ماکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسا د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوي. افغان کرکټ بورډ ویلی ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. ورسته لدی چې د برتانیا د کورنۍ او چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزې د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزې ورکړل شوي او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په مخام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو دا لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوایی د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورنۍ چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوایی اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس
د پنجشنبه پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنجشنبه په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونای چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونای چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقۍ تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2023 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکارۍ له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کېږي نه که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. دلته مجبوري چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځان ومني نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولسو بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولی.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو بلکې یوازې زه نه یم، د ټولو افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي. موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو بلادرې اولس دولس ناستې واسپېرته کورته ځو، کار نه سپي ده، بېرته ولاړ شو کورته، روزه را روان یو، بېرته روان کورته، کار نسته. موږ دولت څه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم ضیع الله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډیر الون را پس یواز ز کار کوم په کور کې نور تر مسپنجر دی ساز کمزور یو بلند والم لرن ما سن کنه ساز سازون کمزور دی پس یو ولس به مشته کار نه در پیدا ساری سناستیو
په این وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته پکتو خلکو ته د کار زمینه